سلام و خوش آمدید. آیا چین میتونه خلای کمک‌های خارجی آمریکا در افغانستان و تاجیکستان را پر کنه؟ در ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری و ارزیابی کارآمدی آن تعلیق کرد. این تصمیم به سرعت افغانستان را که شدیداً به این کمک‌ها وابسته است تحت تاثیر قرار داد. ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرد، قیمت ها سر به فلک کشید و فعالیت ده ها سازمان امدادرسان متوقف شد. در تاجیکستان هم برخی مؤسسات بین المللی از جمله پروژه های مینروبی فعالیت های خود را تعلیق کردند. چین که همواره از چنین خلاهای برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنه، این بار چه برنامه در سر داره؟ آیا بیجینگ آماده است تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنه؟ در این مثلث ابعاد این مسئله را بررسی میکنیم. همراه ما باشید. گپ میزنیم با آذرخش آفزی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را با دقت دنبال کرده. خب جناب حافظی، با توجه به وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، تعلیق کمک خارجی ایالات متحده چی تأثیر میتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان مدت و دراز مدت؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کمک های ایالات متحده امریکا گرچه در مقایسه با نیازهای افغانستان بسیار کاهش یافته و در حدود 2 میلیارد دلار است، و اگر شما بر جمعیت تقسیم بکنین 50 دلار بر هر کس میرسه در سال، و این نمیتونه که معیشت مردم تغییر بده و زندگی مردم تغییر بده. و همچنان این کمک ها شامل برنامه های توسعه‌ای یا پروژه های انکشافی نیست، فقط از طریق سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی و برای اسکان بیجا شدگان و بعض موارد بهداشتی و آموزشی به صورت محدود داده میشه، که یک مقدار زیادی از دور هم سازمان ملل متحد و همکارانشان یا سازمان های غیر دولتی اینجوا به خاطر مصارف اداری و مصارف عملیاتی خود میگیرن، و شاید حدود 1 میلیارد از این به دست مردم میرسید. حجم کمی است، ولی به هر صورت در شرایطی که مردم بسیار در معیشت بد قرار دارن و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندان خود میفروشن و اعضای بدن خود را اعلام میکنن، این میتونه که یک قطره آب در دهان بیمار باشه. و این که آیا چین میتونه جای ادیره بگیره؟ چین به حال در بخش اقتصادی و قرارداد معادن و اکسرچیدهای دیگه در تهیه اسناد و قراردادهای رسمی از جمله مثل اینک و بعض جای دیگه و تیل آمودریا یا اقداماتی کده، ولی کمک های بشر دوستانه از واقع هیچ صورت دا حال قابل مقایسه با کمک های اتحادیه اروپا یا امریکا یا سایر کشورهای دیگه نبوده، و حتی با ژاپن و هند هم قابل مقایسه نیست. و به این اساس اونا در یک جایگاه بسیار بالای از لحاظ کمک بشر دوستانه قرار ندارن. حجم کمک هایشان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون دلار است. به این اساس این بدیل از او شده نمیتونه، مگر اینکه واقعا خودم تصمیم دیگه بیرم. ما در مورد تاجیکستان، اونا عضو شانگهای هستن، عضو کامل حقوق از او، یک متحد خوب در یک راه یک کمربند هستن، و در ساخت های تاجیکستان و در بسیاری موارد چینی ها از قبل کمک کردن، و تاجیکستان البته با کمک های بشر دوستانه زیاد نیازمند نیست و در شرایط بحرانی مانند افغانستان قرار نداره. و به هر صورت هر کمک که میایه اونا استقبال میکنن، و افغانستان هم نیازمند از بس، کمک‌های جاری باشه خوب است، در غیر از اون کمبود از اون محسوس خواهد بود.
تشکر جناب حافظی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب اگر بر بگردیم به گذشته ماه جنوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان اجرایی خود دستور توقف 3 ماهه کمک‌های توسعه خارجی ایالات متحده را صادر کرد و او گفت که باید کارایی اونها بررسی شود و با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ شود این کمک‌ها. این فرمان به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما اختیار داده که این توقف 3 ماهه را برای برنامه‌های خاص لغو کنه. و اینجا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما بگوییم که روبیو از زمان تصدی سمت گفته هر دلار که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تامین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به این 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار امریکا را امن‌تر میکنه؟ آیا او را قوی‌تر میکنه؟ آیا باعث رفاه بیشتر امریکا میشه؟ خب همونطور که جناب حافظی اکسای در مورد تاجیکستان گفت، میشه با ما مخاطبان ما بگویی طاهر که در واقع توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده چه تأثیر گذاشته بر تاجیکستان در مجموع؟
اونگونه که دکتر صاحب گفتند واقعا اگر محتاج کمک های بشری تاجیکستان نباشتم، اما از امریکا بخصوص از طریق یوسعید که فعالیتش در امریکا بگوییم به طور کلی قطع شده و چند هزار نفرش یا 300-400 نفر از کارمندانش موندن، این یکی از مؤسسه های بین المللی بود که برای تاجیکستان از برای هر بخش کمکی رایگان میرسند و هم چی در بخش اقتصاد و چی در بخش مبارزه با بیماری های سیرتی، چی در بخش کشاورزی و همین گونه در بخش های اطلاعات نوین و دیگر ساحه‌های اقتصاد. و خصوص در 2-3 سال اخیر اگر اشتباه نکنم یوسعید که مرکز منطقویش در الماتا در قزاقستان بود، اونجا یک مرکز منطقوی دیگر در دوشنبه باز کرد و همین گونه سال 2023 کمک از تاجیکستان در میانی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نظری گرفتن کمک از نظری کمک‌های آمریکا در مقام 7 بود و بیشتر از 83 میلیون دلار کمک گرفته بود که از طریق سازمان‌های غیر حکومتی مؤسسه‌های بین المللی دیگر از طریق سازمان ملل به تاجیکستان می‌رسند. و به خصوص یکی از مثال‌های مشخصش این است که تاجیکستان برای مبارزه با بیماری HIV که ما میگیم ویروسی نارسای مسمومیتی بدن برنامه های خاص داره و 60% این پول این برنامه ها رو برای اجرایش سازمان های خارجی میدادن و امریکا. و حالا که این برنامه ها متوقف شدن، این مردمی که معالجه میگرفتند و یا کمک های روانی و دیگر کمک های بشری اینا محروم شدن و سازمان ملل گفت قطع کمک های یوسعید به سازمان ملل برای اجرای برنامه های مبارزه با بیماری ها از جمله بیماری سیرتی این مردم را در برابر بیماری های دیگر آسیب پذیر کرده، مردم دیگر دوا برای معالجه نمیگیرند که میتونه سببی به خطر افتادن جانشون بشه. در عموم تاجیکستان در این چند سال اخیر از امریکا بخصوص از طریق یوسعید پول زیاد کمک میگرفت، هرچند برابر افغانستان نیست و میلیاردان نیست، اما 100 میلیون و مثلا نیم 100 میلیون و 50 میلیون دلار برای چه وزارتی بهداشتی تاجیکستان یا هر مؤسسه دیگر کمکی چشمگیری هست.
خب تشکر از این. همون تو که پیشتر هم گفتیم از رید استندش، روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که کارشناسی حوزه هم هست، پرسیدم که چین در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده در آسیای مرکزی، همونطور که خودت هم اشاره کردی، ازش پرسیدم که آیا بیجینگ میتونه خلای توقف کمک‌های آمریکا را به طور کامل پر کنه؟ میبینیم و زود برمیگردیم.
So China could conceivably fill the vacuum left by
چین از نظر تئوری میتونه خلای ناشی از قطع کمک‌های ایالات متحده در سراسر جهان را پر کنه، اما فکر نمی‌کنم چنین کنه. اولا کمک‌های خارجی چین همواره یک بخش کوچکی از کمک‌های آمریکا بوده. در سال 2023 بودجه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID حدود 42 میلیارد دلار بود و وزارت امور خارجه آمریکا هم انواعی از کمک‌های خارجی را ارائه می‌کنه. در مقایسه کمک‌های خارجی چین به مراتب کمتر است. بر اساس یک گزارش دولت چین، این کشور بین سال‌های 2013 تا 2018 مجموعاً 42 میلیارد دلار هزینه کرده. این رقم به طور متوسط سالانه حدود 7 میلیارد دلار است که بسیار کمتر از آمریکا است. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد چین پس از این کاهش‌های آمریکا بودجه کمک‌های خارجی خود را افزایش داده باشد.
سوال دیگه که پیش کشیده میشه، از رید پرسیدم که کمک‌های چین معمولاً در قالب قرضه و پروژه‌های زیرساختی را میشه که عمدتاً کشورها را بیشتر وابسته میکنه به چین. این مدل سرمایه گذاری پرسیدیم که چه تفاوتی داره با کمک‌های خارجی ایالات متحده. این بخش هم از رید میبینیم و میشنویم و زود برمیگردیم.
I think it's a pretty common
این تصور اشتباه رایج است که ابتکار کمربند و جاده چین نوع کمک خارجی است. تقریبا قسمت اعظم تامین مالی پروژه BRI به صورت قرضه است. این ابتکار عمدتا شامل فعالیت‌های تجارتی با جنبه از تامین مالی توسعه‌ای است. به همین دلیل اغلب از او به عنوان مشارکت در BRI یاد میشه و نه کمک خارجی. یعنی به این معناست که بخش عمده‌ای از این تامین مالی قرضه‌های امتیازی چین است که هدفش ترویج صادرات، خدمات، محصولات و شرکت‌های چینی است. این قرضه‌ها معمولاً منابع طبیعی کشورهای دریافت کننده را به عنوان وثیقه در نظر می‌گیرند. این نوع کمک‌ها کاملاً متفاوت از کمک‌های USAID است که عمدتاً شامل اعطای کمک‌های بلاعوض برای برنامه‌های توسعه‌ای و ارائه کمک‌های بشردوستانه می‌شه.
خب جناب حافظی، در صورت افزایش نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و یا در تاجیکستان، آیا کشورها از نظر سیاسی بیشتر به چین، بیشتر به بیجینگ وابسته خواهند شد به نظر شما؟
خوبی بسته بروی دولت مردای اهلیا دارن و همچنان مربوط به ای است که هر از گاهی جهان تقسیم میشه. ساحه نفوذ کشورهای بزرگ یا ابرقدرت‌ها یا شرکای بزرگ اداری جهان اینا تغییر میکنن. این معلوم شده که در تقسیمات جدیدی که الان آقای ترامپ میخواه انجام بده با روسیه در چه تفاهمات میرسن و با چین هم میخواه روی خوبی داشته باشه. بنابرای دلیل هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز چین در یک موقعیتی نیست که با روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان رقابت کنه و در آسیای مرکزی نقش روسیه بارستر است نظر به چین. یکینا به چه تفاهم میرسن، اما یک چیز آشکار است که از طرف مسکو هم در همکاری با چین چراغ سبز داده شده. خود روسیه موضوع شانگهای است و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای مرکزی موضوع شانگهای هستند و در یک راه یک کمربند هم یک پروژه استراتژیک چین است و او با مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا هم مواجه شده. در او هم یا شریک و دخیل هستند و بعضی از بزرگراه‌ها در این مسیر هم ساخته شده. من فکر میکنم که ما در افغانستان هنوز یک جای پای قوی ناپیدا نکردند، گرچه اولین کشور بود که حکومت مجلس سرپرست طالبان را سفیر رسمان پذیرفت و همچنان سفیر خود با تشریفات کامل به افغانستان روان کرد، اما هنوز هم اونا بنا به بعضی مسائل دیگه در مورد رابطه بسیار بنیادینی که مثلا که با پاکستان دارن یا در این مورد تردید دارن. اما به هر صورت نفوذ ایالات متحده آمریکا در افغانستان و از روسیه از زمان اتحاد شوروی و تا زمان روسی تزاری قابل مقایسه با نفوذ چین در افغانستان نیست. برای فعلا ماهی که داینده چی خواهد شد، نور ما بسته به ای است که دنیای موجود و ابرقدرت ها در این مورد بر تقسیم نوع جهان و ساحه نفوذ که میخواین داشته باشن چی تطوری میگیرن و بهش توقعات میرسن.
خب همونطور که پیشترم گفتیم که چین در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده، حالا در تاجیکستان هم نشانه های از افزایش کمک‌ها یا سرمایه گذاری های چین برای پر کردن این خلای واشنگتن دیده میشه در این سالهای گذشته؟
چین سال هاست که یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است و طور خودت هم گفتی عمومتا در طرح‌های زیرساختاری کمک میکنه و عین زمان تاجیکستان از چین تقریبا 900 میلیون دلار قرضدار است و خودی اینکه امریکا کمکاش را قطع کرد، بعد از اون مثلا وزیری بهداشت تاجیکستان گفت که برنامه های بهداشتشون واقعا دچار کمبود پول شد و اینها می توانند به دیگر کشورها و دیگر منبع ها مراجعه کنند برای گرفتن کمک و ظاهرا منظورش هم اتحاد اروپا بود و چین. چین تا کنون به تاجیکستان هم از برای به خصوص اونها که گفتم مثلا برای ساختمان یک بنای محتشمی پارلمان تا 100 میلیون دلار هم کمک کرده و عین زمان این احتمال هم هست که مثلا برای جای برنامه های چی بهداشتی یا چی اقتصادی دیگر کمک کنه، ولی مسئله این است که در برابر این کمک ها چین اگر چی شرط و شرایطی نمیگذارد برای رعایت حقوق انسان یا هر چیز دیگر، اما با منابع طبیعی تاجیکستان چشم دوخته و تمامی بگم اکثرا معدنای تاجیکستان است و مثل طلا و نقره و هر معدنی طبیعی دیگر از طریق شرکت‌های چینی داده شدن و شرکت‌های مشترک و عمدتاً اونا را کارخانه‌های چینی استخراج میکنن و میبرن و این مسئله در گذشته و این سال‌های اخیر زیاد برداشته میشه، اما این روند همچنان ادامه دارد. چین میلیون‌ها و صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان می‌ریزه و عین زمان معدن و منابع طبیعی زیادی را هم میبرد.
و جناب حافظی، همونطور که بیشتر شما به نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای اشاره کردین از جمله روسیه، خب کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم در تلاش برای تقویت نفوذ خود هستند. طبعا آیا چین در رقابت با این بازیگرای منطقه‌ای میتونه به بازیگر اصلی اقتصادی در آسیای مرکزی تبدیل شود به نظرتان؟
چین با امکانات وسیعی که داره در مقایسه با کشورهای همسایه ما میتونه این کار بکنه و اگر اراده کنه و اگر مطمئن باشه این کار انجام بده. در روسیه مرکزی فعلا نفوذ چین بعد از روسیه جایگاه دوم داره و از امریکا پیشی گرفته، فقط جمهوری ازبکستان تا حد خدا دور نگاه میکنه، اما با دیگرها بسیار رابطه نزدیک داره. از جمله مثلا قزاق مثل خریده و اونجا هم سرمایه‌گذاری بزرگی در معادن قزاقستان کرده. ترکمنستان هم البته در این جواب سر میبره و کوشش میکنه که محدود به خود باقی بانه و از نفوذ روسیه هم آهسته آهسته و بسیار به صورت نامحسوس فارغ بسازه. ولی دیگه کشورها قرقیزستان و مثلا تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه اینا در با چین پیوندهای بسیار مستحکمی دارن برای زیرساختهایی که ساخته شده و طوری که همکار محترم شما فرمودن قراردادهای بسیار بزرگی از معادن اینا رو دارن. دیگه به این ترتیب چین اگر اراده بکنه و بخواه و شرایط برش مساعد باشه، چون اقتصاد دومی دنیا است و کاندید جایگاه اول در اقتصاد جهانی است، از پتانسیال و یعنی ظرفیت های بسیار بالای برخوردار است. برای اینکه مثلا پاکستان 82 میلیارد دلار اینا تعهد سرمایه‌گذاری دارن بر ساختن بندر گوادر و پورت محمد و همچنان میدان های هوایی اونجا و یک تاسیسات دیگه در بلوچستان و در سایر نقاط پاکستان اینا سرمایه‌گذاری های هنگفتی کردن اونجا و اگر زمینه رو مساعد بدانند در افغانستان هم که همسایه چین است و پر از منابع معدنی است هم کارهای خواهد انجام خواهند داد، ولی تا حال کارهایی را که انجام دادن صرفا در روی کاغذ بوده. مثلا معدن مثل عینک اینا گرفتن و باز قرارداد دیگه را کردن این با موفقیت نه انجام میده تا بالا، یعنی هیچ کار اولی اونجا صورت نگرفته، یعنی تقریبا چیزی که 20 سال میشه که یا مثل اینا که گرفتن، ولی نه او را منصرف میشن و نه اقدام میکنن، یعنی خودشان هم در یک برزخ قرار دارن از لازی یکی آیا بکنن یا نکنن، در یک تردید هستن. ولی البته او با معلومات مخفی که اونا دارن در مورد حضور ایالات متحده آمریکا و متحدینش در افغانستان با ملاحظه کاری با افغانستان برخورد میکنن و تا حال حجم کمک های از اونا در عرصه اقتصادی و برسی ارساقه افغانستان بسیار اندک بوده و کمک های بشر دوستانه ایشان هم بسیار چشمگیر نبوده، فقط یک رابطه گرم سیاسی را میخواهند بکنن و شاید یک بخش نمایش باشه در مقابل از اینکه کشور همسایه ماست، اگر ما بخواهیم میتونیم در این نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی داشته باشیم. دیگر الان یک بستر مناسب سیاسی در حکومت سرپرست طالبا فراهم شده برای اینکه چین دیگه سرمایه‌گذاری بزرگ کنه.
اما در مجموع این اوضاع امنیتی همونطور که شما هم پیشتر از پاکستان یادآوری کردید، مثلا در بلوچستان که چینی ها سرمایه گذاری های انگفته کردن، اما در این چند روز گذشته ما شما شاهد نارامی های بودیم که ارتش آزادی بخش بلوچ شورشگریش تشدید شده و به همین ترتیب در داخل افغانستان گروه های مثل داعش، تی تی پی و حتی اویغورهایی که در واقع چین فکر میکنه که تهدید است به بیجینگ حضور دارن، این بعد امنیتی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه سر هر نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان به نظرتان؟
خب چین هنوز آرام نمیشسته، کارهایی کده مثلا آمودریا را استخراج میکنن، امیال پیل یک کمپنی هست از اوگمچی که او مروب به سینکیانگ و مروب به یغور هست، البته در او رهبری خود چینایی های چینی اصل هستن، اما سرمایه گذاری یغور هم در او هست. اینا آمودریا را استخراج میکنن، امیال مثلا در حدود 1 میلیون تن تا بال استخراج کردن در 3 سال گذشته و او را هم باعث مواد خام فروختن با بسیاری از ریفاینری های کوچک در داخل افغانستان است و تاجر افغانستان و یک کنسرسیوم که سید کریم آقا هاشمی همکار ما رئیس اتحادیه سراسر شرکت‌های نفت و گاز ساخته بود، این کنسرسیوم چند بار ایره خرید و در داخل افغانستان پروسس کردن و یک مقدار تیلی که در بازار عرضه شد تیل خود افغانستان بود که به واسطه چینایی‌ها استخراج شده بود، اما حجمش بسیار بالا نیست. ولی دیگه کارهای خورد ریزی دیگه هم در موارد دیگه هم انجام دادن، در مورد تلک یا مثلا در مورد جلغوزه و پروسس جلغوزه در افغانستان.
اما امنیت چقدر میتونه تاثیر داشته باشه جناب حافظی؟
امنیت خو مسئله اساسی است برای چین، مسئله بسیار مهم و اساسی است که اینا به خاطر سرحد مستقیم افغانستان با چین تا حال اجازه ندادن که باز شد و اگر این را باز شوه افغانستان یک گام به طرف رشد میره، به خاطر از اینکه از ترانزیت کالا از طریق ایران و پاکستان و آسیای مرکزی فارغ میشه.
تشکر از این. خب برگردیم به تاجیکستان، افکار عمومی و رسانه‌های تاجیکستان چطور به این تغییرات واکنش نشان دادن؟ آیا مردم نخبگان سیاسی در تاجیکستان از افزایش نفوذ چین استقبال میکنن یا ای که نگرانی های هم وجود داره؟
نفوذ چین یک مسئله است که در تاجیکستان راجع به اون زیاد حتی رسانه مستقل حرف نمیزنن و اون چی که میگویند رسانه دولتی هستند که همیشه از چین به حیث یک شریک استراتژیک تاجیکستان یاد میکنن و همیشه میگن دو کشور با هم نزدیکن، دوست و برادرن و چین یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است. و بگیم اگر نظری منفی که مثلا نگرانی باشد که چین با این همه سرمایه گذاری های زیاد تاجیکستان را پایبند خود و پایبند اراده سیاسی خود میکند، خیلی کم است و عمدتا هرچی که ما میشنویم از رسانه های دولتی است و پنهان صدا میدهند که مثلا این قرض زیادی که تاجیکستان از چین میگیره حتما تاجیکستان را به نوعی پایبند خواسته های چین میکند که در آینده دور هم برای کشور خطرناک است. اما اینو کسی واضح و آشکار نمیگه و اونگونه که گفتم بیشتر همیشه تعریف و توصیف از همکاری های خوبی تاجیکستان و چین است و اونم در رسانه های دولتی.
جناب حافظی، چون فرصت ما اندک است، خب اگر کمک های آمریکا به صورت مشروط یا محدود باز بگرده، آیا کشورهای دریافت کننده مثل افغانستان و تاجیکستان، مخصوصا افغانستان تحت حاکمیت طالبان، ترجیح خواهند داد که با همکاری با واشنگتن ادامه بدن یا مسیر جدید را با چین دنبال خواهند کرد؟
بی‌بضاعتان بی‌دل ناگزیر یافاتند، رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. اینا مخیر نیستن، اینا در بازی های جیوپولیتیک دنیا یک صحنه جنگ های نیابتی است. کشورهای قمانی مانند افغانستان اگر اراده ملی قدر مؤثر می بود، اینا در حق تعیین سرنوشت خود سهم وارد می داشتن که متاسفانه کمترین سهم همیشه در تعیین ضوابط خود داشتن. بنان ایره طور که بیشتر عرض کردم برتان، می داد و گرفته های استراتیجیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ است که تعیین میکنن که کدام کشور صاحب نفوذ کی باشه کی نباشه. اما خود حاکمیت ها هم در حد معینی که میگن اختیار جبرشون آخته شده است، اما اختیار خود که در بین جبرها بشناسن و بهترین و معقول ترین کار انجام بتن. اول که افغانستان داره یک حکومت رسمی نیست که در معافل بین‌المللی از مردم افغانستان با حقوق کامل دفاع کنه، در سازمان ملل متحد نماینده نداره، نمایندگی سیاسی افغانستان در بسیاری کشورها در اختیارش نیست. بنابراین افغانستان یک موضوع ضعیف با مسائل بین‌المللی روبرو است. وعده ضعف عمومی اما اراده‌ای که قبلا هم تعیین کننده بود، اراده جهانی، حال هم ابرقدرت‌ها در افغانستان و در دیگر جاها نقش تعیین کننده بود.
بسیار زیاد تشکر. خب ناگزیریم برنامه را همیشه به پایان ببریم. آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم.
Sobaderta poco, obaderta rolo, sobaderta poco, mi corazón del sara, con el euro una chejo, mi corazón del sara, con el euro una chejudi, obaderta rolo, sobaderta poco, obaderta rolo, sobaderta poco, mi corazón del sara, con el euro una chejudi, mi corazón del sara, con el euro una chejudi.
رادیو.
آزادی ملما
خدای سر داول د تشبوس او سوداګری په برخه کې پرمختګ کولای شي. نن له متشبس افغاني دیوی پتنګ سره خبرې کوو. دیوی جانی مننه چې وخت یو استي. په اول سر کې تاسو په دې اړه باندې راتوئ چې تاسو سر داول بزنس کوئ او بیا دا چې په سوداګری کې د مسلکي پرمختګ لپاره سر داول ستراتیژي ته اړتیا وي.
ډیره مننه چې ماته دعوت راکړی دی. بلې، اوس په سوداګری برخه کې نن ورځ دلته تجارت کوم په انګلستان کې. د تجارت لپاره بلا شکه چې استراتیجی اولی سرچیده داده چې څوک باید په خپل ځان باندې باید اول باید باور ولري چې زه کوم کار کوم هغه حتما کامیابه کیږي. که څه هم هر بزنس که موږ تاسو ورته وګورو اکثره وخت د لسو بزنسونو نه وروسته له پنځو کالونه صرف دوه بزنسه کیدای شي چې زیاتره وخت کامیاب شي. اکثره زیاتره بزنسونه کیدای شي چې هغوی ګټه ونه کړي او بیا مجبور دی هغه انسان بل یو بزنس را پیل کړي. نو زما نن ورځ چې کوم بزنس کې چې زه پخپله یم د پنځو کالونه زیاتره کیږي چې په همدغه بزنس کې موږ بوخت هستو دلته او ډېر شمېر کسان هم کوشش کوو چې هغوی هم خپل ځان سره بوخت وساتو.
ښه دیوه جانې، د یوه پیاوړي مسلکي برانډ دپاره څه کول پکار دي؟
مهمه خبر ده چې څوک هغه خپل هغه ورته ولري فکر ته ولري چې زه چې برانډ جوړوم آیا د دغه برانډ پکړه باندې زه ډېر زیات معلومات لرم کنه. نن ورځ موږ تاسو وینو چې ډېر کسان برانډ جوړوي خو په هغه سطح باندې لکه شنل چې شو دیوش ولا یا دغه په د دنیا په سطح باندې چې کوم برانډونه دي هغه برانډونه ته ډېر په ستونزو سره خلک مخامخېږي تر څو ته هغه ځای پورې ځان ورسوي. نو د برانډ جوړول اوله مرحله دا ده چې په خپله په برانډ باندې څوک ډېر زیات کار وکړي او هغې لپاره ډېر زیات مارکیټینګ ورته پکار دی، ډېرې زیاتې غټې پیسې ورته پکار دي تر څو خلک هغه برانډ وپېژني او په هغې باندې بیا خلک باور وکړي چې دغه برانډ واقعیت یوه کوالټي لري یا د نورو برانډونو نه فرق لري. نو هر ځلې چې هر یو بزنسمن که غواړي خپل ځان لپاره برانډ جوړ کړي، زما په نظر سره چې مهمه خبره ده چې مارکیټ پک را باندې دوی زیاتره معلومات ځان ته را پیدا کړي. آیا په مارکیټ کې د همدغې برانډ شتون شته ده یا آیا اړتیا ورته شته ده، آیا هلته خلک په دغه رقم یو شوده ضرورت لري که نه لري. نو وروسته هغېنه بیا دوی کولی شي تمرکز زیاتر وخت برانډ ته واچوي. زموږ افغانانو په منځ کې که چېرته بیا برانډونو ته وګورو، زموږ افغانان متاسفانه په برانډ کې ډېر زیات کامیابه نه دي. موږ تاسو وینو د نړۍ په سطح باندې ډېر کم برانډونه لرو. کېدای شي چې الکوزای وي یا د ځینې نور برانډونه دي چې هغوی وشفه کړی چې خپل نوم را وباسي، خو متاسفانه د برانډ په حساب باندې زموږ افغانان اکثره وخت په ډېرو وړو بزنسونو باندې تمرکز کوي. نو برانډینګ ته بیا ډېر زیات وخت نه ورکوي.
دیوه جانې، که تاسو وګورئ چې ځینې وختونه خلک کوم څوک چې سوداګري کوي هغوی هم د پروډکشن یا د تولید په برخه کې کار کوي او همداراز د ریټیل یا د خرڅلاو په برخه کې چې هغه تولید بیا بیرته خرڅوي هم پخپله، دغه ستاسو بزنس چې دی د دغه تمرکز پر کومه برخه باندې دی او ستاسو په نظر باندې کله چې څوک پروډکشن او ریټیل دواړه کوي هغوی څه کومو حالو ځلو ته ضرورت لري؟
ګوریده زما په نظر سره چې همیشه مهمه خبر ده چې موږ په یوه برخه باندې تمرکز وکړو. که چېرته څوک غواړي چې یوه فابریکه که چېرته څوک لري او هغه سر پرودکشن کوي، دا به ښه خبره وي چې په هماغه عمده فروشي باندې کار وکړي. ایدینه چې راشي د پرچون په مارکیټ کې هم سوداګري سره مخامخ شي. ایدې په خاطر باندې څه وخت چې اکثره وخت تمرکز د یو بزنسمن یا د یو بزنس میرمنې هغوی تمرکز دې ته ځي چې زه دواړه شیان غواړم مخته بوزم، بیا په دواړو کې اسان ډېر زیات پرمختګ نه کوي. نو زموږ شدی موږ زیاتره وخت کوشش کوو چې موږ بزنس تو کسټمر، چې موږ راسان د خپل بزنس ته موږ کسټمر ته مال ور باندې خرڅوو، موږ بزنس په بزنس باندې کوشش نه کوو چې هغې برخه کې چې هغه عمده فروشي ده چې عمده فروشي باندې موږ تمرکز وکړو. یه خاطر چې د هغې مارکیټ یا د هغې استراتیجي او د هغې لاره بیخي فرق کوي. نو شته دي بزنسونه چې هغوی دواړه کارونه مخته بیایي، خو زیاتره وخت که موږ به تاسو ورته وګورو چې آیا دوی موفق دي که نه دي، زیاتره کم موفق دي، د خاطر که چېرته دوی تمرکز همغې یوې برخې ته وکړي چې بزنس یا بزنس د بزنس سره هغه وکړي سودا ورته خرڅه کړي، یا بزنس په کسټمر باندې خرڅه کړي. نو زموږ چې بزنس په کسټمر باندې دی او په همدې په خاطر باندې تمرکز هم هغې ته موږ ډېر زیات ورکړی دی، تر څو موږ وشکړی چې په هغې برخه کې نه صرف کامیابه اوسو، خو په هغې برخه کې موږ زیاتره معلومات پیدا کړو چې کسټمر څه شی خوښوي، کومې ستونزې لري، څنګه د ستونزو د پاره موږ اندیاره را پیدا کولی شو، او څنګه کولی شو چې ورځ تر بلې خپل بزنس نورم زیاتره پورته کړو، تر څو نه صرف په مارکیټ کې د کسټمر په منځ کې د بانکونو سره او د برانډینګ په برخه کې موږ ورځ تر بلې هم اعتبار را پیدا کړو او هم د هغې د پاره علیزارې وشي.
شه د بزنس تو کسټمر په برخه کې خبرې وکړو، د دې لپاره د آنلاین برخه څومره مهمه ده ستاسو په نظر باندې، چې د آنلاین طریقه هم خلک هغه کسان چې پیرودونکي دي هغوی پیدا کړي؟
ډېره زیاته مهمه خبره ده. نن ورځ موږ تاسو وینو چې وروسته له کووید نه آنلاین شاپینګ یا د آنلاین له طریقې نه چې څوک بزنس کوي ډېر زیات شوی دی، او اکثره کمپانیانې موږ تاسو ولیدلی چې ډېرې غټې غټې کمپانیانې هغوی اصلا بانکروت شولې دي، په خاطر باندې چې خلک بیرون ته نه وځي نن یا ډېر کم وځي د شاپینګ دپاره. اکثره غټ غټ بزنسونه هغوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دي، خو چې هغوی آنلاین مغازې نه درلودلې. نو د آنلاین له طریقې نن ورځ اکثره خلک شاپینګ کوي، خصوصا نوی ځوانان، که څه هم زموږ په هیواد کې کېدای شي دغه برخه کې اسان کار نه دی ورته شوی، خو په دغه هیوادونو کې چې په اروپا کې او امریکا کې چې دي، دغه هیوادونو کې د آنلاین له طریقې نه ډېر زیات مهمه خبر ده چې خپل کسټمر څوک ډېر زیات خوشحاله وساتي او هغوی پوښتنو ته ډېر په زر وخت باندې ځواب ورکړي شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې موږ اول کې تقریبا 4 نفره صرف په کسټمر سرویس کې درلودل چې هغوی به د ورځې د ایمیلو ته به ځواب ورکول چې خلکو پوښتنې درلودلې، خو وروسته له نه چې موږ ای ای را وصله چې هغه لکه کولای شي چې د ای ای له طریقې نه موږ ایمیلو ته ځواب ورکړو. زموږ خپل هغه شمېر د کسانو را کم کړل، خو ټیکنالوژي باندې زیاتره پیسې او تمرکز یوړل. نو دلته نن ورځ ټیکنالوژي ډېر زیات مهم رول لوبولی شي او د دې څنګه سره بزنسونو ته ډېره ګټه هم رسولی شي، خو چې په صحیح طریقه باندې ورنه استفاده ونه شي او په خپل بزنس باندې پوه شي چې زما بزنس څه شی په کار دی او کسټمر مې کوم اړتیا لري.
شه دیو جانی که دغه برخو ته ځیر سو چې تر ډیره واکه د نارینه په لاس کې وی یا هلته تمرکز د نارینه و ډیر وی، شته څه ډول په هغه برخو یا صنعتونو کې لار موندلای سي؟
وګورئ چې کوم چې په هر برخه کې هر میرمن چې د افغانستان بیا د افغانستان نیوي، هر برخه کې میرمن کولای شي چې علیزاده وکړي او کار وکړي. زه فکر کوم چې په دغه هیوادونو کې چې موږ اوس دلته امکانات ډېر زیات دي، خو په افغانستان کې هم موږ تاسو لیدل چې میرمن شته وي چې هغوی د کور بیرون ته راوتلې او هغوی به تمرکز کول تر څو وشي کړی چې یو وړوکی بزنس را جوړ کړي او وروسته هغې نه بیا خپل بزنس ورځ تر بلې غټ کړي. که څه هم دا د خوشحالۍ خبره نه ده چې موږ تاسو ډېرې غټې غټې مېرمنې د سوداګریز په برخه کې ډېرې کمې لرو، خو په اروپا کې زه فکر کوم ورځ تر بلې مېرمنې شته دي چې هغوی تمرکز کوي بزنس خواته. خو زما مېرمنو ته به همیشه خبره دا وي چې کوشش وکړئ چې که چېرته بزنس که څه هم وړوکی فکر ولرئ یا د وړوکي نه شروع وکړئ، تر څو وشي کړی چې په خپله پښو باندې ودرېږئ. نن د کور هم خلک کولای شي چې بزنس را پایل کړي، تر څو چې د ورور وشي کړی که امکانات پیدا کړي بیا په بیرون کې دفتر را ونیسي او وروسته هغې نه بیا خپل شرکت ورو ورو غټ کړي. نو زه فکر کوم چې د میرمن دپاره امکانات ډېر زیات دي، خو دلته بیا هم خبره راځي که چېرته موږ تمرکز د افغانستان په میرمنو باندې وکړو، کېدای شي هلته بیا موقع ورته دومره ډېره زیاته برابره نه وي، هغه امکانات ډېر کم دي. خو بیا په اروپا کې زه فکر کوم دغه امکانات موږ میرمنو ته شته دي، همدې په خاطر باندې کولای شو چې د دې نه بیا بهتره ګټه پورته کړو.
ش تاسو د افغان ښځو خبره وکړه، په افغانستان کې د نن ستاسو په نظر باندې هغه کوم ننګونې دي چې افغان ښځو سره مخامخ دي د سوداګرۍ په برخه کې؟
زه په کوم اول نن غوونه خوم دا چې متاسفانه میرمنه نن ورځ غاغ نه لري، څو وخت چې میرمنه غاغ نه لري، امکانات د کار نه لري یا اجازه د کار نه لري، او د دې څنګ سره کورنۍ هم ورسره ډیره کمه هغه ملاتړي وي ورسره، سر کنده هغه ډیره غټه غټه ستونزې دي چې افغان میرمنه اکثره وخت ورسره مخامخ کیږي، او د دې وړکتوب نه یو افغان میرمنه همیشه د ویشي وي چې بزنس همیشه د نرینه لپاره دی، اکثره وخت موږ تاسو ورته وګورئ هغه خپل موږ چې د کلیمام چې استفاده کوو بزنسمن موږ تاسو همیشه په دې کې نرینه راځي، مګر هم بزنس وومن ډیر کم پکې استفاده کوي، دوه خدای کلیمه به خیر عامه شوې ده، نو صرف کم نه صرف افغانستان کې په نړۍ کې اکثره وخت موږ ووینو د بزنس یا تجارت کې چیرته خبرې پکې کې اکثره وخت موږ زیاتره نران پکې وینو، میرمنې ډیرې کمې را مخته کیږي یا جرأت پکې کوي، دلیل دا دی چې بزنس لپاره ډیر زیات وخت ورته پکار دی، او د غیر څنګ سره زبر کوم چې ځنې فیصلې دي په بزنس کې چې باید وشي، کله چې ځنې وخت میرمن ورسره ستونزې ولري، او ځکه هم د خبره کوم چې میرمن ډیر کوي، میرمن دي اکثره وخت چې میرمن به پورته شي وی دی او بزنس یې کړای دی او کوشش یې کړای دی چې چون د لاس واچوي، د نړیوالو نه دوی زیاتره موفق دي او هغه شرکت په ډیر ښه شکل باندې بولای دی مخته.
غواړي چې سوداګری را وباسي او د تشبث په برخه کې فعالیت وکړي، ستاس په نظر باندې هغه کوم تیروتنی دي چې دوی باید ونه کړي او یو کامیاب بزنس را وباسي؟
ګورې زه فکر کوم چې غټې فیصلې او یا ډېر غټ ریسکونه کوم خطر څه چې یو بزنسمن یا میرمن ورسره مخامخ کیږي، زه فکر کوم چې هغه زیاتر وخت دی چې ډېر غټ غټ فکرونه زموږ تاسو فکر ته راځي چې هغه ډېره ښه خبره ده، خو د هغې دپاره زه فکر کوم چې په ډېر د ټیکې سطحې نه باید څوک زیاتر وخت کوشش وکړه چې پیل ونه وکړه، د دې نه چې ډېر غټ غټ ګامونه واخلي یا ډېرې غټې پیسې په یو څه کې ډېر زر باندې کړي تر څو چې مطمئن نیوي چې دغه بزنس آیا صحیح توګه باندې زمخته بولای شم کني شم بولای، او دغه څنګه زما په نظر سره چې په نن ورځ موږ تاسو وینو چې هر څوک یو بل څه بزنس ګوري او هغه کوشش کوي چې کاپی کړي، د کاپی نه ځان را بیرون کوي، کوشش وکړي چې د دې په ځای باندې یو بل څه کاپی کړي، خو بده وي چې دغه تجربه نه استفاده وشي چې آیا هغه کس چې د بزنس چې په خود راولای دي کوم ستونزه سره مخامخ شي دي، کسان کوم نسیت چه اوی کبی یا کوم معلومات چه اوی بر کبی کولا چه چه دوگونه بیتر استفاده او کنی، نسیتر وقت زه وینم چه دیر خلق دی اوی وی زه دیر کمی پیسی بر سره وی چه زه دیر غط بزنس جوره او ما، نو اوی دیر خاطر بانه چه دیر غط بزنس پک فکر کشی اگر دیر کمی پیسی پا دیر کم بوده بانده اگر دلاس بار کری او بیا دیر پخیمانه وی چه والی هم اگر زن فیصلی کری بی، نو سه فکر کامه که چه تا دچاس را پیسی دیر کمی وی دیر کم شونه شروع وکړي تر څو ورو ورو وشي چې خپل ځان پورته کړي، دې نه چې په قرضونو کې خپل ځان ډوب کړي، ما ولیدلی دي چې اکثره خلک د نورو خلکو نه قرضونه اخلي، بیا بزنس هم صحیح مختران شي د قرضونو ورپوري او بزنس هم صحیح مختنی وي تللی، نو دغه څو خبرې دي چې زه غواړم شغه کسان چې واقعیت غواړي چې بزنس وکړي د چانه قرض ما اخلي یا که چیرته پیږي چې بزنس هم نه وایده او د غیر چانس سره کوشش وکړي تر خپل بزنس په اړه باندې زیاتره معلومات ولري، هغه کسان چې دغه بزنس مخته بیا یې دوغونه معلومات واخلی او د کوم کسټمر چې تاسو غواړئ چې له توجه ورته ورکړي یا چې غواړئ چې هغوی ستاسو نه خرید وکړي، د هغې په اړه باندې زیاتره معلومات را پیدا کړئ، د نن ورځ د قوانینو دمغې مملکت کې که چېرته اوسېږي د هغې مملکت په قوانینو باندې ځان سم صحیح پوه کړئ چې تاکسونه څومره دي، څومره مصرف هم دی، څومره پیسې باید تاسو دولت ته ورکړئ او څومره قیمت دی چې تاسو یو کارګر کار ته نیسئ، نو دغه شیان دي زه فکر کوم چې مصرفون خپل مصرف دی باید په نظر کې ونیسي تر څو وشي کړی چې یو موفقه یا یو کامیاب شرکت یا بزنس را پیدا.
د آزادی ملمه
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو میوزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره ملمدی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرال جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې د طریقې به زه خپل درنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه اوس معلومات ورکړم. که څه هم مونږ د دې تازه پرانیست کړی دا تاسو په خپل خبرو کې ویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړه. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقۍ بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه، او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 پر ویشتو مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا، زمونږ د جالباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې، او بیا سره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دي، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډېر خوشاله شو چې دا پرانستا امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړ کړو. نو ما هغه چې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یوه څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، که نه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو، او بیا خبره وکړو.
ښه بچا صاحب، د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته ووایاست، ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
سي؟ هدف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدر شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي د هغوی، او په پښتونخوا کې هم چې نامني ده، جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو، بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ او څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، که نه. نو دغه زموږ اهداف وو، دغه چې کوم زموږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي مرال جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې، د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی، او پښتو موسیقي یې ژوندی ساتلې ده، تر موږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي، که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. موږ به ستاینه وکړو، موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیالم دا دی او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه، او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته دوی ژوند جوړک ته وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زمونږ دا ټولنه به په کوم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکارانی مونږ سره زه هر اونۍ د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، دغه موسیقي خبرو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا تیر شپږته کاله ما دا خبرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړي دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی ته د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ورته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې، او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی، نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ام آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلوم شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپل ډیره شوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامنی ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې، او دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کیږي دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همداسې کلامونه موږ سره شکر دي ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خ شعر لیکي، خ کلام پنځوي، نو ما غره واخلي چې د وطن درد وي، او لدې درد او لدې مشکل حالت د وټلو یو 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 لار چاره، خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر را واخلو، هغه سندره کو له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کو.
بچا صاحب، په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو د راویښولو په برخه کې، د فعالیت په برخه کې، ستاسو کوم سندره چې بیا زه نشر کوم خپل اورېدونکو ته؟
نو دا څه زما ډېرې سندرې دي، ما خو تاسو ته وویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوې
ده. خوشي
زما زه به دا وایم چې زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، جانا جانان وطنا افغان وطنا، سات وجه دور نا اب تو تم پورشا، سات وجه دور نا
تاپ دښمن تور شه زما جانان وطن افغان وطن زما جانان وطن افغان وطن ساتو وجو دور نا تاپ دښمن تور شه ساتو وجو دور نا تاپ دښمن تور شه زما جانان وطن افغان وطن
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتني هم پات سوي خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ته مننه
وقت برازی رازی
نیولی انداز داسه وکړا منی ګل پغریو نیولی انداز داسه وکړا منی ګل پغریو نیولی انداز داسه وکړا خلک پخپلو خلک پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلک پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وګرځي مستانا ملا بدا